په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په خبرنه خبري ګړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او خبري اژانسونو لیکنې درورو خبرونه د انیسی اجمل اوري.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې په پاکستان کې د اقلیتونو د حقوقو لپاره د پارلیمان ګډه کمیټه جوړه شوې ده. د خیبر پختونخوا په سوات کې یو تن خپل خزا وشلی او په عراق کې امنیتي ځواکونو په احتجاج کوونکو ډسې کړي چې پکې 15 تنه وشل شوي دي. د خبرونو تفصیل: د پاکستان د سینیټ چیرمن د اقلیتونو د حقوقو لپاره د دفاع لپاره یو پارلیماني کمیټه جوړه کړې ده چې په زور د مسب بدلولو د پیښو د مخنیوي په اړه به قانون سازي هم کوي. په دې کمیټه کې د قومي اسمبلی او سینیټ 20 غړي شامل دي. د نوي جوړې شوې پارلیماني کمیټه او د نېشنل پارټي غړي سینیټر ډاکټر اشوک کومار بیګام شال ریډیو ته ویل چې د مسب بدلولو په اړه رپورټونه اکثر رښتیا نه وي.
د سن نه ځینې داسې راپورونه راځي، خو زه دا خواست کول غواړم چې دا داسې ځینې خلک دي چې د مذهب په نوم سیاست کوي او وړې وړې خبرې لوی خایي.
بلخوا د پاکستان بشري حقوقو کمیشن په خپل وروستي ریپورت کې ویلي چې په 2013 کال کې تر 1000 زیات اندوانو عیسویان په زور له خپل مذهب اړول شوي دي. په خبر پختونخوا کې د پولیو ناروغۍ د ونور کیسونه ریپورت شوی چې ورسره په دې صبح کې د پولیو د ناروغانو شمیره شپږ شپېته ته رسیدلې. د خبر پختونخوا د پولیو ناروغۍ مخنیوي ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې په بنوله کې مربوط کې دوه نور ماشومان د پولیو پرن سخته شوي دي. د حفاظتي ټیکو ساسکو ورکولو صوبایي ادارې مشر ډاکټر سلیم خان بیګام شال ریډیو ته ویل چې په راتلونکي میاشت کې د پولیو ناروغۍ ضد کمپاین پیلوي او د پروپیګنډې له وجې دې مهم ته زیان رسېدلی دی. د سرکاري شمیرو تر مخه سږ کال په پاکستان کې د پولیو اتاتیا کیسونه ریپورت شوي دي. د پاکستان راولپنډي پولیس وايي په ډوګ چودریان سیمه کې وکلنه افغان کډوال ماشومه د جنسي تیري رستو وشل شوې ده. د راولپنډي د پولیسو مشر رانا فیصل پرن په ټولنیزو رسنیو په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې د دې پیښې پړې پلټنې پیل کړې دي او سیموارو ته به سخت سزا ورکړي. د دوی په خبره پولیسو په سمدستي توګه کاروایی کړې ده او ملزم یې نیولی دی کوم چې د دې ماشومې نږدې خپل دی. د خبر پختونخوا د سواد په خوازخیله کې پولیس چارواکي وایي چې تیر شپه په چمتلې سیمه کې یو تن خپل خزه وشلې ده. د خوازخیلې تانی د پولیسو یو مشر سویل خان نن مشال ریډیو ته ویل چې د خزه د سلورو بچیو مور وو. د وژنې وجه یې کورنۍ شخړه ښودل کیږي. نوموړي زیاته کړه تورن تن له پیښرستو تښتېدلې خو پر ضد یې رپورټ درج شوی دی. د پاکستان وفاقي حکومت وایي له چین سره د اقتصادي راهداري یا سی پیک په اړه د امریکا اندېښنې بې ځایه دي. د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر بیګا په کراچۍ کې خبري غونډې ته د څرګندونې وروسته لاغې وکړې چې د جنوبي ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز په واشنگټن کې په یو غونډه کې اسلام آباد ته خبرداري ورکړه چې له چین سره د لوی اقتصادي پروژو په ترسره کېدو سره په راتلونکي کې د هیواد اقتصادي حالت له خطر سره مخامخ دی شي. خو اسد عمر ویل
چین زمونږ یو ډیر نږدې ملګری دی او په هر مشکل وخت کې له پاکستان سره ولاړ دی. او ما وړاندې ویلي چې مونږ به سی پیک منصوبه نوره وړاندې بوزو، خو دا د چا پر ضد نه دی. او د دې مطلب دا نه دی چې مونږ له چین سره زیات کار کوو، نو اوس مونږ د امریکا پر ضد یو.
بلخو په اسلام آباد کې د چین سفیر هم د جمعې په ورځ د سی پیک په اړه د امریکا خبرې ناسمې بللې دي. د افغانستان ولسی جرګې ځینو غړو د ټاکنو له کمیشنه غوښتنه کړې چې د ولسمشریزو ټاکنو نتیجې دې سر اعلان شي، خو ځینو بیا د پروسې په شفافیت ټینګار کړی دی. د ولسی جرګې لومړی مرستیال امیر خان یار چې پرون یې د غونډې مشري کوله ویل چې د رایو د پایلو بیا بیا ځنډ به د هېواد سیاسي او اقتصادي حالت نور هم کړکېچن کړي. خو ځینو نورو وکیلانو بیا ویل چې نتیجې باید د پاکو رایو پر اساس اعلان شي. په افغانستان کې ولسمشریز انتخابات د ستمبر په 18 شوي وو. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د عراق په جنوب کې امنیتي ځواکونو په احتجاج کوونکو ډسې کړي چې پکې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او په لسګونه زخمیان شوي دي. د پولیسو او روغتیا ادارې سرچینو ویلي نن د بصره له امي کسر بندر سره نږدې هغه مهال دوه تنه وژل شوي او تر اویاو زیات زخمیان شول چې امنیتي ځواکونو د احتجاج کوونکو د خورولو لپاره پر هغې ډسې وکړې. دا تازه پېښه له هغې وروسته وشوه چې احتجاج کوونکي د ښار په دریو پلونو بېګا راغونډ شوي وو. امنیتي ځواکونو پې ډسې وکړې او وخت کې به یې اونکي ګیس یې پې وکاروه چې پکې درې تنه وژل شول. دغسې په ښار کې نښتو پر مهال له 500 څخه زیات کسان د مرمۍ او خکې بیونکې ګیس له وجې زخمیان شوي دي. د عراق په بغداد ښار او جنوبي سیمو کې د اکتوبر په لومړۍ ورځ کې د احتجاجونو پیلې دروستو لږ تر لږه 310 کسان وژل شوي دي. د احتجاجونو د درغلیو او د روزګار د نشتوالي پر ضد کیږي. نن په هانګ کانګ کې د ځایي انتخاباتو په ترڅ کې رائے واچول شو او د ریپورټونو لمخې په دې کې د خلکو ګډون تر بل ار وخت زیات وو. د رائے اچونې ته د حکومت خلاف د احتجاجونو لپاره د ملاتړ د اندازې لګولو د یوې آلې په توګه کتل کیږي. د انتخابات د ښار په 300 ضلعي کونسلو کې د 425 سیټونو لپاره دي. د حکومتي شمیرو تر مخه د هانګ کانګ د وخت مطابق د ماسپخین تر 1:30 بجې پورې له 15 لکو څخه زیاتو کسانو رائے اچولې وې. د هانګ کانګ واکمنو د چین حکومت پر رائے ورکوونکو ټینګار کړی چې د هغه احتجاجي تحریک خلاف دي شي چې د ایشیا په مهم کاروباري مرکز هانګ کانګ کې روزنی ژوند متاثره کړی دی. په هانګ کانګ کې د 1300 میاشتو راهیسې د حکومت خلاف مظاهرې روانې دي. احتجاج کوونکي غوسه دي وایي چې بیجینګ د هانګ کانګ د خودمختاري محدوده کولو هڅې کوي. او بل خبر دا چې امریکا په ټولنیزو شبکو فیسبوک، انسټاګرام او ټویټر غږ کړی چې د ایران د حکومتي چارواکو اکاونټس تر هغه بند کړي تر څو چې په هیواد کې انټرنیټ بحال کړي نه وي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک له بلومبرګ ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې ایرانی رژیم منافق دی، دوی په ملک انټرنیټ بند کړی دی خو حکومتي چارواکي په دوامداره توګه کاروي. د نومبر په 15 د تیلو په نرخ کې د اضافي پر ضد مظاهرو پر مهال د ایران حکومت انټرنیټ بند کړی و خو ځینې سارونکو ډلو ویلي دي چې له نورو ورځو پرتله انټرنیټ په بحالېدو کې اضافه شوې ده. د خبرونو پای او زموږ همکار احمد الله نه د موسم حال اورو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 24 ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 22، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 3، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان سینټ مشر یو پارلماني کمیټه جوړ کړې چې په دې هیواد کې د هندي او عیسائی جنو په زور د مسلمانولو او بیا د ودولو مسله وڅېړي. په خیبر پختونخوا کې 2 نور ماشومانو ته پولیو ناروغي لګېدلې. د صحت محکمې او چارواکي وایي د پولیو واکسینو په اړه ناسمو پروپاګندو د دوی کمپاین اغیزمن کړی، خو دوی کوشش کوي چې خپلې هڅې نورې هم تیزې کړي. د پنجاب په راولپنډه ښار کې و وکلنه ماشومه ور باندې تر جنسي تیری ورسته وجل شوې ده. په پاکستان کې ولې له ماشومانو سره د زیاتی د رقم پیښې تکرارېږي؟ د ماشومانو د حقونو یو فعال وایي
قوانین شته دي خو په هغې عمل نشته. زمونږ ماشومان هغې سره جنسي تشدد هم کېږي، هغې کارونه اوس هم کېږي.
او په جلال آباد کې د پاکستان کونسل ګرای ته ورغلي افغانان شکایت کوي چې ویزې نه ورکول کیږي. پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ترازو، په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو د غړو په زور د مسلمانولو او ودولو له پرله پسې رپورټونو وروسته د سینټ مشر یو پارلماني کمیټه جوړه کړې ده. دا کمیټه به دغه مسله څاري او کوښښ به کوي چې د قانون له لارې په زور د مذهب بدلونې کارونو مخه ونیول شي. په کمیټه کې د ځینو وزیرانو ترڅنګ د پارلمان یو شمېر غړي هم شامل دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په وینا په هیواد کې په 2013 کال کې شاوخوا 1000 هندوان او عیسایان په زوره له مذهبه اړول شوي ول. د شاهین بنیری رپورټ.
د سینټ چیرمن صادق سنجرانی د اقلیتونو د حقونو لپاره یو پارلماني کمیټه جوړه کړې ده چې په زوره خلک له خپل مذهبه د اړولو د پیښو پر ضد به قانون سازي کوي. د نومبر په 28 په دغه اړه په یو سرکاري اعلامیه کې ویل شوی چې په دې کمیټه کې د مذهبي چارو، پارلماني چارو او بشري حقوقو د وفاقي وزیرانو په ګډون د پارلمان د دواړو خونو 22 غړي شامل دي. پاکستان کې د اقلیتونو د حقوقو په اړه بیګا مشال ریډو سره په خبرو کې د مسیحي ټولنې یو مشر فدریک عظیم ویل کمیټه جوړیږي خو څه نتیجې مخې ته ناراضي. نوموړي زیاته کړه
ہم دیکھے آواز تو اٹھاتے ہیں
ایکسپوز بھی کرتے ہیں لیکن ہماری
گورا مونگ د خپل حقونو لپاره آواز خو چتو خو زمونږ آواز نه اوریدل کیږي. تاسو ته د پیښور د ایڈورډز کالج د معاملې پته ده چې د صوبې گورنر شاه فرمانې د قبضه کولو په چکر کې دی. دا خو کیدی نشي ځکه چې دا مونږ ته د پلرونو او نیکونو نه پاتې شوی دی. تاسو پوهیږئ چې د بوټو په دور کې ادارې قامی ګرځول شوی وي، نو دوی اوس زمونږ نه د کالج ترړلو لپاره هغه زوړ کیسټ چلی
تو وہی جو ہے کیسٹ جو یہ چلا رہے ہیں.
بلخوا حکومت ادا کوي چې د اقلیتونو د خیر خیګړې لپاره کار کوي او اوس هوسه د هند سیکانو لپاره د کرتارپور راهداري هم پرانسته ده. د نوې جوړې شوې پارلماني کمیټې یو غړي سېنېټر ډاکټر اشوک کمار بیگا مشال ریډو سره په خبرو کې وویل چې د هندوانو او عیسایانو په زوره له خپل مذهبه د اړولو په اړه راپورونه د مبالغې نه ډک دي. نوموړي زیاته کړه
تو بالکل آتے ہیں لیکن میں آپ سے
د سننا زنی دا سرا پورن رازی خوز دا خواست کول غواړم چې دا داسې زنی خلق تی چې د مذهب په نوم سیاست کوي او وړې وړې خبرې لوی خای په دې کې دومره اختیار نشتا څنګه چې خودل کیږي. کمیټه چې جوړیږي او چیرته داسې کوم معاملې وي نو با قاعده قانون ته بیا کتنه هم کوي، قانون سازی هم کوي او عملی کوي هم
بناتا بھی ہے، لا بھی بناتا ہے، اس کے امپلیمنٹیشن بھی کراتا ہے.
دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو سره د زور زیاتی پیښې ډېرې شوې دي. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن روان کال خپور شوی په خپل کالنی راپور کې ویلي چې په 2013 کال کې خواوشا زر عیسایان او هندوان په زور خپل مذهب پر خودو ته اړ کړل شوی دي.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000، 13,500، اول زرا 380 کلو هرتز.
د خیبر پختونخوا چارواکي وایي په بنو او لکی مروت کې په دوو نورو ماشومانو کې د پولیو وایرس موندل شوی. چارواکي د دې مازور کونکي وایرس خورېدو وجه په خلکو کې د عامه پوهاوي نه موجودیت ښیي. په ځینو ځایونو کې خلکو د ګزړ ناروغۍ واکسینو کمپینونه نو پریخي او ویلي چې لومړی دې حکومت ورته ځینې بنیادي کارونه لکه د بجلی فراهمي او سړکونه جوړ کړي. چارواکي وایي د خلکو د ناسمې غوښتنې د دې سبب شوي چې ماشومانو ته پولیو ولګي. د موضوع تفصیل د غلام غوث پر راپور کې.
د پولیو د دې نوي کیسونو سره پروان زیګیز کال کې په خیبر پښتونخوا کې د پولیو نه د ناروغ ماشومانو شمیره شپږ شپېته ته لوړه شوې ده او په ټول هیواد کې د شمیره اته اتیا ته رسیدلې ده. تیر کال په پاکستان کې د پولیو 12 کیسونه مخې ته راغلي وو. په خیبر پښتونخوا کې د حفاظتي ټیکو او ویکسینو د څنګه د مشر ډاکټر سلیم خان نمی پښتنه وکړه چې ولی روان کال د پولیو د ناروغانو د شمیره مخ په زیاتېدو ده. نو په جواب کې هغه وویل چې روان کال د اپریل په میاشت کې د پیښور په ماشوخیلو کې د پولیو ویکسینو په ضد د منفي پراپیګنډۍ وروستو تر دې دمه د پولیو په ضد په لویه کچه د ساسکو ورکولو کمپینونه نه دي ترسره شوي. ډاکټر سلیم خان وایي د دسمبر میاشت کې به په ټول هیواد کې د پولیو په ضد په لویه کچه بیا کمپینونه پیل شي.
خ کمپین لکه اون شو د ریفیوزل تعداد هم زیات شو او ظاهر ده اوس هغه شیزونه بیا په دوباره باندې را ټیک کول د خلکو د ذهنونو هغه شکوک او شبهات وبسل او هغه باندې ظاهر ده ډیر ټایم لګي. نو بهرحال کافی حد پورې هغه شیزونه مونږ را ده کړی دی او ان شاء الله په بل میاشت کې لکه په پوره ملک به نېشنل ایمونایزیشن ډیز به په دسمبر په میاشت کې نو ان شاء الله دا ته کول رو چې ان شاء الله چې یو خ کوالټي کمپین یو سو کوالټي کمپین وشي
ڈاکٹر سلیم خان زیاته کړه چې په کار نه ده خلک د شک په بنیاد یا یا د نورو محرکاتو په بنیاد خپل ماشومانو ته د پولیو د ساسکو ورکولونه انکار وکړي او خپل ماشومان د مازوره کېدلو د خطر سره مخ کړي. په خیبر پختونخوا کې روان کال د پولیو په وجه د مازوره شوی شپږ شپېته ماشومانو په لړ کې چارواکي وایي چې اغیزمن شوی دغه ټول ماشومان په سناسه وجه د پولیو د ویکسینو ورکولو نه بې برخې پاتې شوي دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، راو بس سمارت موبایل.
سمارت موبایل؟ تو تکو سلفی را سر اخلی؟
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
اومی لگوالو جی؟
گورگینیا
اولی کا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ال آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوری اختیار آغلا.
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پی خور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تھی مجھے پولیس وایي د پنجاب په راولپنډی ښار کې پر یوې و کلنې ماشومې خپل یو نږدې خپلوان جنسي تیری کړی دی او وروسته یې هغه وژلې ده. پولیس زیاتوي ملزم یې نیولې او پلټنې یې پیل کړي دي. د بشري حقوقو د ادارو په وینا په پاکستان کې پر ماشومانو د زور زیاتی پیښې ډېرې شوې دي. په دې هېواد کې د ماشومانو د حقونو خوندي ساتلو او پر هغوی د زور زیاتی د مخنیوي لپاره قوانین هم شته، نو بیا ولې د پنډی د پیښې په څیر جرمونه د جرمونو مخه نه نیول کیږي؟ د دې پوښتنې ځواب د شاهین بنیری په دې رپورټ کې.
د راولپنډی پولیس وایي د نومبر په 22مه په ډوک چودریا سیمه کې د یو افغان کډوال د 9 کلنې لور سره جنسي تیری شوی او بیا وژل شوی ده. د وژل شوی ماشومې مړې د هغې د کور له دالانه موندل شوی او پولیسو یې د جنسي تشدد او وژنې په تور کې 13 کلن ترنیولې دی. چارواکي وایي ملزم خپل جرم منلی دی. په دې اړه پرون د راولپنډی د پولیسو مشر رانا فیصل په سوشل میډیا په یو ویډیو پیغام کې وویل چې د پیښې په اړه یې پلټنې پیل کړې دي او ذمهوارو ته به سخته سزا ورکولی شي. دا زمونږ د ایرپورټ تانه په حدونو کې ګلریز کالونی ده، چرته چې یو ماشومه سدرا د دې دردناکې پیښې ښکار شوې ده. په هغې جنسي تیری شوې دی او بیا وژل شوې ده. پولیس سمدلاسه کاروایی کړې ده او منظمې نیولې دي، کوم چې د دغه ماشومې نږدې خپلوان دي. اوس د دې شواهدو پلټنې کوو او مجرم ته به سخته سزا ورکوو. لدی وړاندې د پاکستان د نورو برخو په ګډون په خیبر پښتونخوا کې هم د ماشومانو سره د زور زیاتی او د هغوی د وژنې پیښې رامنځته شوې دي. د ساحل په نوم د ماشومانو د حقونو یوې غیر سرکاري ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې په 2013 کال کې د ماشومانو سره د زور زیاتی په پیښو کې 11% ډیروالی راغلی دی. په ماشومانو د تشدد د مخ په زیاتیدونکو پیښو تر شا څه دي؟ په دې اړه په اسلام آباد کې د ماشومانو د حقونو یو دفاع کوونکی ارشد محمود وایي چې دا یوه لویه سماجي او اخلاقي ستونزه ده، خو د هواري لپاره سم کار نه کیږي. نوموړي بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه.
یو خدا چې دې مخ کې هم خدوم را رپورت کړي نه، دا خبره ده چې د مخنیوي لپاره هیڅ هم نه کیږي. قوانین شته دي. د ډیر شو کالو کې چې پاکستان د ماشومانو د حقوقو د بین الاقوامي معاهده توثیق کړې، نو دې چې قوانین ډیر راغلل خو په هغې عمل نشته. د هغې نتیجه دا ده چې زمونږ ماشومان چې کم دی نو هغې سره جنسي تشدد هم کېږي، هغې چې کم دی نو کارونه اوس هم کوي. یو غټه وجه دا هم نه چې ریتور په لوکیشن نشته.
د یادونې وړ ده چې روان کال د اپریل په دویمه د غیر سرکاري ادارې ساحل لخوا په خپور شوي راپور کې راغلي چې په پاکستان کې په 2013 کال کې 3823 ماشومان د زور زیاتی ښکار شوي دي چې 55% پکې ماشومان جنکې دي. د ادارې په وینا د یوازې هغه پیښې دي چې په اخبارونو کې راپورونه خواره شوي دي او د ماشومانو سره د زور زیاتی د پیښو اصل شمیره لدی نور هم ډیره کیدی شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
پاکستان او چارواکو د چین پاکستان اقتصادي راهداري پر پروژې نیوکي رد کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر ال سویلز څو ورځې مخکې د چین پر پانګونې د خبرو پر مهال خبرداري ورکړه چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري ډېره ګټه چینایانو ته رسي او اسلام آباد به د قرضونو تر بوج لاندې راشي. د اقتصادي چارو څېړونکي هم ورته نظر لري او وایي د چین د اقتصادي ماډل تر مخه چینایان چې دنیا په هر برخه کې سرمایه‌کاري کوي هلته خپلو وګړو او کمپنیو ته کار برابروي. د موضوع تفصیل سراج زهیر اورو.
د خالی پورس په کراچۍ کې خبری غونډې ته وینا کې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر وویل د امریکا د نائب خارجه وزیر ایلس ویلز د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې لړکې ته زیا نه سمدا او د چین او پاکستان تعلقات او سی پیک منصوبه د امریکا په ګډون د هیڅ یو ملک پر ضد نه ده او پاکستان لمخه پډاګه کړي چې سی پیک منصوبه امداد نه بلکې سرمایه کاری ده او که امریکایي کمپنۍ هم غواړي چې پاکستان کې سرمایه کاری وکړي نو دوی به ورته هرکلی وایي. دے وی چین زمونگ یو ډیر نږدې ملګری دی او په هر مشکل وخت کې له پاکستان سره ولاړ دی او ما وړاندې ویلی چې مونږ به سی پیک منصوبه نوره وړاندې بوزو او د دوانو هیوادونو تعلقات به نور مضبوطه وو. خدا د چا پر ضد نه دی او د دې مطلب دا نه دی چې مونږ له چین سره زیات کار کوو نو اوس مونږ د امریکا پر ضد یو یا د بل چا پر ضد یو. مونږ غواړو چې په نړۍ کې څومره هم ملکونه دي د ټولو سره مونږ ښه تعلقات وساتو او زه ایلس ویلس ته باور ورکوم که امریکایي کمپنۍ په پاکستان کې سرمایه کاری کول غواړي نو مونږ ورته هر کله وایو او موږ غواړو چې د امریکای نه سرمایه کاری راشي، د یورپ نه راشي، مشرق اوستا نه راشي او ټولی نړۍ نه راشي. امریکا پاکستان ته خبرداري ورکړي چې له چین سره لوی اقتصادي منصوبو تر سره کولو له وجې یې راتلونکي کې د هیواد اقتصاد له خطر سره مخامخ کېدای شي. همداراز ایلس ویلز ویلي د چین پاکستان د اقتصادي راهداري د 45 ارب ډالرو دا منصوبه به یوازې د بیجنګ په ګټه تمامېږي. مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې په سی پیک منصوبه تحقیق کوونکي فضل سعید نه پدی اړو پختل نو هغه وی دا رښتیا خبره ده چې د دې منصوبې ټوله ګټه به چین ته ترلاسه کیږي.
چین یو غټ اقتصادي ملک دی، ظاهر خبره ده چې هغه ته ډېر نږدې روخ ملاويږي. بیا دا پروجیکټ هغه پاکستان په خرچه یو قسم کوي نو څه سوچ کو نه برز مهاجر محمد یو ډېر اسان غو نه ډیو ورکړ او نېشنل میډیا ته هغه وی چې ما د چاینا پروجیکټ زګ کینسل کړی چې دا پروجیکټ به د چاینا د کمپنۍ کړی دا بیا به د چاینا د کمپنۍ نه سرویسز او ګوډز دواړه غستل کیدو او بیا به هلته په چاینا کې هغه ته پېمنت کیدو لکه ملایشیا ته به د سره پیسې راتلی نه نو پاکستان هم زما خیال له صورت حال په دوسې لري چې پاکستان په خزانه کې د دې د ترانزیکشن نه کیږي سره خو دلته چې خبرې ته وګوره بنیادی طور پاکستان تر سره ترانزیکشن نه کیږي زموږ په اکاونټ باندې.
بل پلو په اسلام آباد کې د نومبر په 28 د سی پیک میډیا 15 غونډې ته په وینا کې په پاکستان کې د چین سفیر ویلي د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبه کې د درغلي او خبرونه ناسم دي او ایلس ویلز د ناسمو معلوماتو په بنیاد دا خبرې کړې دي او امریکا دې له احتیاط کار واخلي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ل یو ملیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
نن سبا په پاکستان کې د هغې مقدمې ډیر ذکر کیږي چې حکمران ګوند تحریک انصاف ته له بهره ورغلو پیسو په اړه ده. اپوزیشن تور پوری کوي چې تحریک انصاف ته دا پیسې له غیر قانوني لارو ورغلي، حکومت دا نه مني. ډان رسپانې په دې اړه یو لیکنه کړې وایي پر دې لړکې د عدالت او یا هم د ټاکنو کمیشن د پلټنو په پایله کې د تحریک انصاف حکومت ښایي له ستونزو سره مخامخ شي. ملیحه امیرزاده د دې لیکنې تفصیل راکوي.
ڈان رسپانلی کی وزیر اعظم عمران خان خپل تحریک انصاف گن په قومي دایره کې راوستو لډېرو مسلو سره مخامخ کړي. هلهغه ستونزو تر ټولو لوی هغه د بهرنو هیوادونو د فندونو معاملې کې دي شي. رسپانلی کی وزیر اعظم عمران خان له انتخاباتي کمیشن نه غوښتنه کوي چې د دوی د ګوند پر ضد له بهرنو هیوادونو څخه د فندونو مقدمه اوریدنې هم هغه شانو کړي چې څنګه د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مشرانو او سیاستوالانو پر ضد یې د مقدمو په لړ کې کوي. د رسپانې په خبره په دې خبرې سره نوموړي اوس بل گند هم دغه خو سیاسي پارټیانو سره پرتله کوي چې یو وخت یې ډېرې درغلې بللې وي او ویل یې چې د پی ټی آی په شان ندي. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان الیکشن کمیشن با د نومبر لاش پګوښتمه د تحریک انصاف پر ضد د بارنو هیوادونو د چندو مقدمه اوریدنه د روزانه په بنیاد کوي. د دې غوښتنه اپوزیشن ګوندونو کړې و او ویل یې چې د کیس فیصله دی د موجوده انتخاباتي کمیشن مشر د کارمودې ختمېدو مخکې وشي. د چیف الیکشن کمشنر د کارمودا د دسمبر په میاشت کې پای ته رسیږي. ډان رسپانلی کی اپوزیشن ګوندونه باور لري چې دا مقدمه تحریک انصاف ګوند ته سخته ضربه رسولی شي. خو د دې مقدمه د فیصله په اړه اټکل نشي کېدی ځکه چې په اسلام آباد های کورټ کې تحریک انصاف د کیس خلاف درخواست جمع کړي چې لا پرې فیصله نه ده شوې. خو بیا د انتخاباتي کمیشن یو پخوانی او ځینې نور چارواکي دا کوي چې د دې فیصله اثرات په تحریک انصاف لپاره جدي وي. کچري د دې فیصله د واکمن ګوند پر ضد راغله نو د دوی ټول منتخب استازي به نه اهل او ګرځي. رسپانه لیکي د قضیه ډیر وخت واخستو. د تحریک انصاف ګوند نه جلا شوی یو غړي اکبر ایس بابر په 2014 کال کې د خپل پارټي خلاف مقدمه درخواست کې تور لګولیو چې له بهرو هیوادونو نه په غیر قانوني طریقه د دغه ګوند کارکونکو اکاونټونو ته پیسې راغلي وي. ډان رسپانه لیکي چې واکمن ګوند او وزیر اعظم عمران خان د دې مسلې په اړه په ولسی هوندو کې د خلکو اعتماد ترلاسه کولو هڅه کولی شي. خو لومړی د دا ګوند د سپیناوي وکړي چې هیڅ خبره پټه نه ده ساتلې.
مشال رادیو ته پر وایبر زنګ وهئ. مشال رادیو ستاسو د اسانتیا لپاره وایبر شمیره هم فعال کړی ده. په دې شمیره موږ سره تماس ونیسئ. 00 2 0 و و 3 6 4 9 6.
ډېر افغانان د پاکستان ته د درملنې کاروبار او خپل خپلوانو لیدو لپاره ځي. په خوا به ډېری خلک بغیر له ویزې تلل، خو له تېرو دوو کلونو راهیسې پاکستان ته تلونکو افغانانو ته د ویزې ترلاسه کول لازمي ګرځول شوي دي. د کار ځینو ته ستونزې جوړې کړې دي. روح الله انوري په دې اړه جلال آباد رپورټ لري چې هلته د پاکستان کونسلګرۍ مخې ته د ولاړو افغانانو په غږونو پیلېږي.
امانت خان او شیرولی خان دواړه د کونړ ولایت اوسیدونکو دي او غواړي د درملنې لپاره پاکستان ته لاړ شي. وايي د یڅویم زل دی چې د قونسلګری مخې ته د شپې راځي، نوبت نیسی، ټول شپه رڼا تیروي، خو نوبت ورته نه رسیږي. خلک وای د باران او یخنی شپې دوی په ځان سبا کړی، خو چې سحر شي پولیسی په وهلو ټکولو له قطارونو رو باسي. د ننګرهار والی ویاند عطا الله خوګنی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د خلکو شکایتونه یې ولسمشر غنی او د پاکستان د قونسلګرۍ مسولینو سره شریک کړي دي.
هغه ټول سہولتونه او غوښتنې چې په ننګرهار کې د پاکستان قونسلګرۍ ولایتي ادارې څخه غوښتې دي، هم سہولتونه برابر شوي او هم د دوی غوښتنې منل شوي دي. د قانون په چوکاټ کې متاسفانه دوی چې کومې ژمنې کړې وي، د ویزو ورکړه خصوصي تور ته، د ویزو د ورکړې په شمیر کې زیاتواله، د هغه
د ننګرهار امنیتی مسولین وای پولیس د خلکو د وهلو، ټکولو او له خلکو څخه د پیسو اخستلو حق نه لري. خو څرنګه چې د ویزې د اخستلو لپاره د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره وي، پولیس مکلف دي چې تنظیم کړي. امنیتی مسولین دا هم وای خلک دې همکاري وکړي او هغه پولیس دې ور وپیژني چې له خلکو پیسې اخلي څو وپوښتل شي.
روح الله نوری رپورٹ ہو مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر 5 بجې شوې د خبرونو لنډیز له انیسه اجمل.
د پاکستان د سینټ مشر د اقلیتونو د حکومت د دفاع لپاره یو غړی پارلماني کمیټه جوړه کړې ده چې په زور د مسب بدلولو د پیښو مخنیوي لپاره به قانون سازي هم کوي. په دې کمیټه کې د قومي اسمبلی او سینټ دوشت غړي شامل دي. په خیبر پختونخوا کې د پولیو ناروغۍ دوه نور کیسونه رپورټ شوي دي چې ورسره په صوبه کې د پولیو د ناروغانو شمېر 68 په ټول هیواد کې 80 ته رسیدلی. د خیبر پختونخوا د پولیو ناروغۍ مخنیوي ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې په بنو لکې مربت کې دوه نور ماشومان د پولیو په دنس اخته شوي دي. د پاکستان په راولپنډي ښار کې پولیس وايي په ډوک چودریا سیمه کې وکلن افغان کډوال ماشومه د جنسي تیري وروسته وشل شوې ده. د راولپنډي د پولیسو مشر رانا فیصل پرون وویل چې د پیښې په اړه پلټنې پیل کړي او ذمهوارو ته به سخته سزا ورکړي. د خیبر پختونخوا د سوات په خوازخیله کې پولیس چارواکي وایي چې تېره شپه په چمتلې سیمه کې یو تن خپله ښځه وژلې ده. د خوازخیلې تانې د پولیسو مشر سین خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د ښځه د څلورو بچو مور وه او د وژنې علت یې کورنۍ شخړه ښودل شوې. د پاکستان وفاقي حکومت وایي له چین سره د اقتصادي راهداري یا سیکیورټ په اړه د امریکا اندېښنې بې ځایه دي. د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر بیگا دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د جنوبي ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیرې ایلس ویلز اسلام آباد ته خبرداری ورکړ چې له چین سره د لویو اقتصادي پروژو په ترسره کېدو سره په راتلونکي کې د هېواد اقتصاد د خطر سره مخامخ کېدای شي. د افغانستان ولسي جرګې ځینو غړو د ټاکنو له کمیشنه غوښتنه کړې چې د ولسمشر د ټاکنو نتیجې دې سر اعلان کړي خو ځینو بیا د پروسې په شفافیت ټینګار کړی دی. د عراق په جنوب کې امنیتي ځواکونو په احتجاج کوونکو ډزې کړې چې په کې لکتر لږه 5 وشل شي او په لسګونه زخمیان شوي دي. د پولیسو روغتیا ادارې سرچینو ویلي نن د بصره له عمومي قصر بندر سره نږدې هغه مهال 2 وشل شو او تر هغوی یو زیات زخمیان شول چې امنیتي ځواکونو د احتجاج کوونکو د خورولو لپاره په هغوی ډزې وکړې. او نن په هانګ کانګ کې د ځايي انتخاباتو په ترڅ کې رای واچول شوې چې د ریپورټونو له مخې په کې د خلکو ګډون د بل هر وخت زیات و. د رای اچونې ته د حکومت خلاف د احتجاجونو لپاره د ملاتړ د اندازې لګولو د جریالۍ په توګه کړې.
او سرودونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهمې برخې له احمد الله اورو.
مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي وفاقي او صوبایي حکومتونه د داوو او وادو باوجود په ګرانۍ قابو موندو کې ناکامه پاتې دي او ورځ په ورځ د ضرورت د استعمال شیانو په نرخونو کې اضافه لوجي اولس ته سخت مشکلاتو سره مخ دي. ورځپاڼه لیکي یو خوا حکومت ګرانۍ کنټرول کولو کې ناکامۍ سره مخ دي نو بل خوا یې ځینې وزیران داسې بیانونه ورکوي چې لوجي ترې د اولس غوسه نور هم زیاتېږي. نو وزیر اعظم له پکار دي چې خپل وزیران دا قسمه بیانونه ورکولو نه منع کړي. ورځپاڼه لیکي حکمران ګوند چې د انتخابات نوړاندې اولس سره کمی وعده کړی وي نو هغه پوره کولو کې ولې د ناکامۍ سره مخ دی. که حکومت د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه راکمولې نشي نو زیاتې دوته دې هم نه پرېږدي. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د بخښنې نړیوال سازمان امینستي انټرنیشنل خبرداري ورکړې ده چې سموک د لاهور ښار هر وګړي روغتیا ته خطر پېښوي. ورځپاڼه لیکي د تیرو قریبا 9 کلونو راهسې لاهور په ګډون د پنجاب صوبې زیاتره ښارونو اوسیدونکي د سموک له وجې مشکلاتو سره مخ دي او وخت تېرېدو سره دا مسله نور هم زیاتیږي. روان کال یې اندازه لدې لګېدلې شي چې نه صرف د صوبې په مختلفو ضلعو کې 100 ځله ټولې تعلیمي ادارې بندې کړې شوې بلکې هر دریم تن د سترګو سوزش ټوخي زکام او ځینو نورو ناروغو کې اخته دی. ورځپاڼه لیکي د سموک فوري حل خو باران دی خو مستقل حل یې الودګي کمول دي نو حکومت له پکار دي چې موجوده حالاتو کې د مصنوعي باران اهتمام وکړي. نوای وخت ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي لاهور د پاکستان دویم لوی ښار دی او آبادی د 1 کروڑ نه زیاته ده. دا خراب هوا په یاد خار کې د هر تن صحت لپاره لوی خطر ده. د لاهور خار انتظامیه لخوا د سموګ مخنیوي لپاره د ناکافي اقداماتو لوجې په خار کې د بشري حقوقو صورتحال په حق له اندېښنې پیدا شوې دي. ورسپانه لیکي د بخښنې نړیوال سازمان امینستي انټرنیشنل د فضائي الودګۍ د کمی خطرې طرف ته چې د خلکو توجه راړولو کوشش کړې ده نو حکومت له په سنجیدګۍ سره په دې غور کول پکار دي ځکه چې دا صرف د لاهور یا پاکستان نه بلکې دا نړیواله مسله جوړه شوې ده. ورسمانه لیکي که پاکستان حکومت غواړي چې سموک کنټرول کړي نو ورته به نه صرف د گاډو او کارخانو څخه خارجېدونکي لوګي کنټرول کول وي بلکې فصلونو سوځولو مخنیوي سره سره ورته زیاتې ونې کرل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د اقتصادي چارو پوهان د پاکستان او چین پر اقتصادي رهداري پروژې ځنې پوښتنې راپورته کوي. مثلا د چین پر قرضو روانې دي پروژه کې په پاکستان ګټه وکړي او کتابان دا پوښتنه د ډیپلومیټ مجلې په ولیکنه کې شوې. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په ایران کې د تیلو او نورو شیانو د نرخونو زیاتېدو پر ضد د خلکو د مظاهرو موضوع راخستې. انیسا اجمل د دواړو لیکنو غټکی راوروي.
ډیپلومیټ مجللی کی تروسه د چین لخوا گوادر د سمندري اډې پتوګا د کارولو د پلان په اړه کوم ثبوتونه مخته نه دی راغلي. خدا خبره د پام ورده چې چین په گوادر او دغه په شاوخوا کې د غنو پروژو لپاره قرضې ورکړي دي. د مجلې په خبره بیجینګ په 2015 کال کې دا قرضې په دوه شرایطو لسودا پاکي وګرځولې. دا دوه شرطونه د گوادر هوایي ډګر جوړولو او د ایست بے ایکسپریس وی پروژې سرته رسولو په اړه وي. د ایکسپریس وی له جوړېدو سره به دا ښار له هوایي ډګر او نورو سیمه ییزو لارو سره اتړل شي. مجللی کې په داسې حال کې چې پاکستان د گوادر لپاره له چین زیاتې قرضې اخیستې دي، نو له دې شرطونو په نرمه توګه وضاحت دا دی چې دا به د پاکستان لپاره بې له سوده وي. مجله د یادو شرطونو په اړه د سخت وضاحت په حق لیکي چې د گوادر انتظامی ډانچه د چین لپاره ډیره مهمه ده او چین غواړي چې دې ته په جزوي توګه مالی مرستې ورکړي. د مجلې په وینا د دې دوو قرضو ارزښت 370 ملیونه ډالر دی او ایست بے ایکسپریس وے با یوازې 19 کیلومیټره اوږده وي. ډیپلومیټ مجللی کې دا پروژې او د دې مالی حالات په ستراتیژیکي توګه د چین او پاکستان له اړخه د حالاتو بدلیدو په اړه ګڼل کیږي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په 2009 کال کې چیرانیان په هغه وخت کې د منتخب شوي ولسمشر محمود احمدی نژاد د یو وار بیا منتخب کېدو خلاف لارو کوڅو ته راوتي وو، نو د انټرنیټ له بندېدو سره سره په میلیونونو ټلیفوني لاینونه هم بند شوي وو. هغه مهال چارواکو لږه رسایي ورکړې وه، خو د اوس مهال په سیرې د ایران له نورې نړۍ سره په انټرنیټ رابطه نه وه پرې کړې. په ایران کې د تیلو نرخونو زیاتېدو خلاف احتجاجونه دوام لري. حکومت د هېواد په ډېرو ځایونو کې انټرنیټ بند کړی دی چې له وجې ایرانیان له نورو سره رابطه نشي کولی. د ایران د بشري حقوقو په اداره کې د انټرنیټ د امنیت او حقوقو په څنګه کې سړنکار امیر راشدی ویلي، انټرنیټ ته د لاسرسي لپاره د ایران په حکومت د سیاسي فشار اچولو پرته بل لار نه لري. نوموړي زیاته کړه، باید ایرانیان له تیروتنو زده کړه وکړي او د حالاتو سمولو اوږدمهاله حل راوباسي. ورځپاڼه لیکي په تیرو کلونو کې د امریکا حکومت د ایران لپاره د انټرنیټي ازادۍ په برخه کې په میلیونونو ډالر لګولې دي. د ایران لپاره د امریکا استاسی براین هوک داونه ویلی وو دغه ډله پر دې کار کوي چې په ایران کې خلک انټرنیټ ته څنګه لاسرسي ولري. نوموړي په دې اړه جزئیات ورنکړل، خو در وسپانې په خبره سني داسې طریقې شته چې په مرسته ایرانیان انټرنیټ کارول شي. د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل خاطر
افغانان څوار به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
زوستو کال مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د امریکایي ولسمشر مرسیال په عراق کې کوردانو ته ډاډ ورکړل چې امریکا ورسره ولاړ ده. مایک پینس پرون د نومبر پر 23 په ناڅاپي ډول عراق ته لاړ. نوموړي د عراق کوردستان سیمې ته ورغی او د عراق له وزیر اعظم سره پر ټلیفون خبرې وکړې. هغه همداراز په عراق کې له میشتو یو شمېر امریکایي عسکرو سره وکتل. فرشته جلالزی معلومات راکوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس د عراق د کوردستان په پلازمین اربیل کې د هغه سیمې له ولسمشر نوشیروان بارزانی سره وکتل او هغه ته یې وویل چې د جګړې په کلونو کې د امریکا او د ټولې سیمې د کوردانو ترمنځ د ارتباط داسې مزي وغځېدل چې د سوله ییزې او سمسوري راتلونکي د جوړولو لپاره به مرسته وکړي. مایک پینس وویل، زه په خاص ډول د دې لپاره خوشحاله یم چې دلته راغلی یم، سوله تاسو سره د داعش د خلافت د ړنګولو په برخه کې چې د روان کال د مارچ میاشت په خپلو فوق العاده مشارکت خبرې وکړو. دا بری زموږ د وسلوالو ځواکونو د پیشمرګه په سوریه کې د زموږ د متحدو کوردانو له برکته و او موږ وتوانېدو چې په سوریه کې د داعش تر واک لاندې د ځمکې وروستی انچ هم پاک کړو. مایک پینس په اربیل کې وویل چې داسې پرمختګ د کوردانو او امریکا له اتحاد او مشارکته پرته نشو کېدلی. د عراق عراقي کوردستان ولسمشر نوشیروان بارزانی له مایک پینس مننه وکړه چې د داعش د وسوالو پر ضد امریکا له هغوی سره پوځي مرسته کوله. بارزانی وویل چې په داسې وخت کې کوردستان ته د مایک پینس تګ ځانګړی اهمیت لري او له عراق او د هغه هیواد له کوردانو د امریکا ملاتړ څرګندوي. مایک پینس د عراق په لویدیځ ښار انبار کې د عین الاسد پوځي اډې ته چې امریکایي ځواکونه دیره دي ورغی او د تھینکس گیوینګ د ځانګړې ورځې په مناسبت یې له هغوی سره ډوډۍ وخوړه. دا د امریکا د جمهور رئیس د مرستیال په توګه تر ټاکل کېدو وروسته عراق ته د پینس لومړی رسمي سفر دی. پینس په داسې وخت کې عراق ته تللی چې په هغه هیواد کې د حکومت پر ضد اعتراضونه روان دي او په سیمه ییزه کچه هم وضعیت پیچلی دی. د رپورټونو په حواله په عراق کې د دولتي ځواکونو او د اعتراض کوونکو ترمنځ په نښتو کې تر اوسه 360 تنه وژل شوي دي. ویل کېږي چې زرګونه اعتراض کوونکي زخمیان دي. په عراق کې اعتراضونه د بیکاری، د نرخونو د لوړوالي او د اداري فساد پر ضد دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال په ټلیفون د عراق له صدراعظم عادل عبدالمهدي سره غږېدلی دی. هغه د عراق پر حکومت غږ کړی چې د مظاهرهچیانو په وړاندې دې له زغمه کار واخلي. د سرچینو په حواله د عراق صدراعظم پر دې افسوس کړی چې زیاتو مظاهرهچیانو ته تاوان رسېدلی. عادل عبدالمهدي ویلي چې د دې یو علت په عراق کې وروستۍ سختې جګړې دي چې له امله یې د عراق امنیتي ځواکونه له کورنیو اعتراضونو سره کم خو له جګړې سره زیات بلد شوي دي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو
ستونزې او سرکار
په پا پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یوونی مو بجا
جمهوری غګونه
په دونی مو بجو
د سولې پر لور
په پا پاوکم دریو بجو
سندره جادوګرې
په درینی مو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو
ملګرو ملتونو اټکل کړی چې په راتلونکو میاشتو کې به د هغو افغانانو شمیر لا زیات شي چې په بیړني ډول خوراکي موادو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې اوچا ویلي په افغانستان کې د هوا د سړېدو، د جګړې د دوام او طبي آفتونو د زیاتېدو له امله بشري مرستو ته د خلکو اړتیا د زیاتېدو په حال کې ده. دا خبرې د ادارې د نومبر پر 23 خپور کړي خپل یو رپورټ کې کړي. فرشته جلالزی تفصیل راکوي.
د ملګرو ملتونو په وینا سره لدی چې په افغانستان کې د تیر یو کال په پرتله وضعیت یو څه مثبت لوري ته تللی، خو بیا هم لږترلږه 2.6 میلیونه افغانان په بحران کې یا په داسې حال کې چې په ایمرجنسي یا عاجل ډول د خوراکي موادو مرستې ته اړتیا لري کړنل شوي دي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په پرونی رپورت کې چې رسنوی تاسو سوی ویل شوي چې لدې میاشتې یعنې له نومبره تر راتلونکي پسرلي یا مارچ پورې به د هغو افغانانو شمیر 10.9 میلیونه تلوړ شي چې په بیړني ډول خوراکي موادو ته اړتیا لري. د دې اټکل پر اساس به د افغانستان د ولس په سلو کې 10 برخه د خوراکي موادو مرستو ته اړمنه وي. ملګري ملتونه وایي چې له دې شمیرې به نږدې 3.5 میلیونه افغانان تر پسرلي په ایمرجنسي یا په بیړني وضعیت کې وي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره وایي چې په راتلونکي 2000 میلادي کال کې به وضعیت له ستونزو ډک وي، خو دوی هڅه کوي چې تر ټولو اړو خلکو ته عاجلې مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت سخت دی او له دې امله خلک د خوراکي موادو له قحطۍ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو په وینا په خلکو کې د لوږې او د قحطۍ د زیاتېدو نور اساسي عوامل ډیرو خلکو ته د کار نشتوالی، طبي آفتونه، وچکالي او د خوراکي موادو د نرخ لوړېدل دي. ملګری ملتونه په داسې حال کې په افغانستان کې د خوراکي موادو د قحطۍ خبره کوي چې په دې هیواد کې د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې لا نه دي معلومي. د وسوالو طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه هم دقیق معلومات نشته او په ټول افغانستان کې د وسوالو نشوتو له امله په دوامدار ډول خلک په کور کېږي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې په کور د بې ځایه شوو وګړو شمیر هم د زیاتېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتونو د سازمان د رپورت په حواله نړیوالو مرسته کوونکو ادارو په 2019 میلادي کال کې هڅه کړې چې د امکان تر حده ډیرو خلکو ته عاجلې مرستې ورسوي. د دې سازمان په رپورت کې ویل شوی چې د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې نږدې 5.5 میلیونه افغانانو ته لږترلږه یو وار کومک شوی دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د ننګرهار د والی شاه محمود میخیل په اړه ویل کیږي چې هغه وخت په وخت نه یوازې خبری غونډې کوي بلکې پر فیسبوک او ټویټر هم زیات فعال دی. ځینې خبریالان وایي د ننګرهار نور چبراکي هم باید همدغسې وکړي ځکه چې په اوس وخت کې دوی په خبره ځینې چارواکي معلومات په اسانه نه ورکوي. دوی حکومت ته وریادوي چې د قانون تر مخې مطبوعاتو ته باید پر وخت کره معلومات ورکړل شي. د باز محمد عابد رپورټ ورو
د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي په قانون کې راغلي چې معلوماتو ته لاسرسي د هر افغان حق دی. خو د ننګرهار خبریالان وایي کله چې دوی د سیړنیزو رپورټونو په چمتووالي کار کوي نو په ننګرهار کې ورته د یو شمیر ادارو مسؤلین معلومات نه ورکوي. په ختیځ کې د یو ځایي ټلویزیون خبریال او د لیکوالو او ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې منشي رحمت الله زیرمل وایي
ځنې رئیسان ښه معلومات ورکوي مګر ډیر رئیسان نه مرکې ته حاضریږي نه د خپلو کړنو په اړه رسنیو ته معلومات ورکوي. موږ له حکومت غوښتنه داده چې هغه معلومات چې محرم نه دي او ولس ته بخیر دي موږ ته باید په وخت باندې معلومات راکړي ترڅو د ولس او د حکومت ترمنځ دغه وسنۍ کومې فاصلې چې دي د خبريالان یا مطبوعات لمنځه یوسي.
ایوب پرهد چې د یو رسنیز پروډکشن سره د سیړنیزو رپورټونو په برخه کې کار کوي د ولایتي ادارې له چارواکو غوښتنه کوي چې پلو اړوندو دارو ته ہدایت وکړي چې غیر محرم معلومات له رسنیو سره شریک کړي.
اطلاعات ته لاسرسی له پخوا ښه شوی خو ولې بیا هم ډېرې ستونزې شته دی په ډېرو برخو کې شته دی چې حکومت یا ولایتي اداره باید دغې ټکي ته پاملرنه وکړي. ټولو ادارو ته چې هغه د ننګرهار ولایت اړوند دي هغوی ته باید ووایي چې هغه معلومات چې هغه عام دي هغه د ملي منافعو په ضد نه دي هغه باید رسنیو سره شریک شي.
د ننګرهار والی شاه محمود میخیل هم مني چې د یو شمیر ادارو مسؤلین خبریالانو ته معلومات نه ورکوي خو ژمنه کوي چې دې ستونزې ته یې د پای ټکی کېږدي.
دا مشکل موږ سم لرو او کوشش وکړو چې رئیس افغان هم میاشت کې اوځلې باید مطبوعات هر اداره راوړي خپل معلومات وسره شریک.
د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي په قانون کې راغلي چې هر دولتي او نا دولتي اداره او اته د ولسوالیو په کچه شوراګانې چې په ولسی کچه ټولګټي پروژې پلي کوي او ولس ته د معلوماتو ورکولو نه ډډه کوي که پر وړاندې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون ته په لیکلي بڼه شکایت وکړي کمیسون به یې مسؤلین د څېړنو په نتیجه کې څارنوالۍ ته ور وپیژني. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د ممندو د شهید باندې او شاوخوا کلو خلک په دغه سیمه کې ډیم جوړېدو ته خوشاله دي. دوی هیله لري چې په دې کار سره به دوی لارې پخې شي او د ژوند نور بنیادي اسانتیاوې ورته برابر شي. په کمی سملا کې د سیمې منتخب استازي هم وایي دی به کوښښ وکړي چې د خلکو اهمې مسلې حل کړي. د شانواس ترکزي رپورټ ورو.
شهید بانډه د پنډیالی تحصیل مومند ضلع برخه ده چې د 1.3 کیلومتره ولې د مټه مغل خیلو 400 نه 45 کیلومتره کې آباد ده. دغه بانډې او ورسره تړلی پټي بانډه او میا پټي ته لا هم کوم سرکاري تارکولی سړک نه دی تیر شوی چې ولسی وای بارانونو او په سختو سوکړو کې ورته ډیر مشکلات وي. عثمان خان یو ځای تند دی او د وویل
دا لاسکه چې کی باران راشه سیلاب راشه دا خوړ راوځي د ماشومان به سکول ته نشته لار بندې نن څلورمه راک پنځم راشه او په کلا ولاړ دي. پاکستان کم کم دي ته ورسره موږ د ګام کې پراته او د لار او د سکولونو او د هسپتالونو موږ غوري ګډ ورډ دغه پراته دي.
رحمداد نوم یو بل تن چې په شهید بانډه کې وسی گیوای چې هغه ډیر واري سرکاري او حکومتي چارواکو ته ویل چې د دوی د سرک مشکل دی هوار کړی خو تر دې دمه پرچا غور نه دی کړی.
اوس نو دی سیمې ته خو د محمد ډیم په شان پروجیکټ راغلی، نو باید حکومت دې دې اړخ ته پام وکړي.
خو چې ګاډي والا راځي نو کم از کم 45 منټ یا 50 منټ لی، او دې کې بیا داسې کیس راشي اوس مونږ ته د شپې ډیلیوري کیس راشي، بس دې کې بیا چې مټه ته مونږ رسو په دې لار، نو دا داسې لار ده چې خرم پې نشي تللی، نو بس بیا چې مټه ته رسو رسو نو بس الله ته ور رسیدلی وي. د ماشومان هم ډیر تکلیف دی او مریض ته هم ډیر تکلیف دی.
بیا مې د محمد د قومي سیملی غړي ساجد محمد سره خبرې وکړو، نو هغه وویل چې دغه سیمې د دوی په نظر کې دي او کوشش به کوي چې سرک ورته خامخا جوړ کړي.
پروګرام جوړ کړی دی، ټینګ ایر ټرین جوړ کړی دی، نو هغه کې تقریبا د زله محمد موږ 400 کیلومتر دا کم چې لوکل روډونه ایدم پکې شوې دي. کوم دغه چې کوم پلان دی موږ دي کې شهید باندې روډ چې کوم دی پکې شامل دی، او دلته چې دې د تګ را تګ او د لارې څنګه چې تاسو دې لري ته مسالې دي، ان شاء الله دغه مسله به ان شاء الله دغه سره حل کیږي.
د شهید باندې پټي باندې او میا پټي د خلکو شمیره 500 زیاته ده. دوی غواړي چې سرک ورته د بچو د تعلیم، د صحت ایمرجنسی او د خپلو کروندو فصلونه منډایانو ته په آسان رسولو لپاره جوړ کړی شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، شهید بانډا.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د کتابونو قومي ادارې نېشنل بک فاونډیشن د خیبر ضلع په پوسټ ګریجویټ کالج کې په اول ځل کتابونو میله جوړ کړی چې د سیمې خلکو ته په ارزانه بیا درسي او نور معلوماتي کتابونه ورکړي. د دې میلې د ارزښت په اړه د یادې ادارې او د سیمې د لوستو خلکو خبرې د فرهاد شینواری په دې رپورټ کې.
د کتابونو دغه میلې د ارزښت په اړه د خیبر پوسټ ګریجویټ کالج پرنسپل شیربادر مشال ریډیو ته وایي.
الکانو پکې خو کافی انټرسټ واغسته، مونږ خپل لیبرری ته هم بکس واغسته، خپل پروفیسرز هم کافی پرچیز وکړو. نه دا یو داسې لکه ټیک ته ډیجیټل نه دا، خو په کار چې بکس هم مونږ سټل هغه سره انوالو هغه سره ټچو، نو هغه سره کې الکانو هم کافی دغه شو کړل، خپل انټرسټ شو کړل مونږ. هم نو انشاءالله وزیر دا به هر کال مونږ مینج کوو.
د نېشنل بک فاونډیشن یو چارواکی عالم خان وای د دغه میلې مقصد په زده کوونکو کې د کتاب کتنې شوق بیدارول دي.
بک فیر مقصد زمونږ دا دی چې زمونږ نوجوان نسل کتاب کلچر پای کې پروموټ شي، او دلته چونکې ډسکاونټ مونږ ورکو، په ډسکاونټ ریټ باندې ملاوي بکس 40% پر مونږ ډسکاونټ ورکو اوورال بکس باندې. او دین علاوه منګه چې کوم دې په ټوله صبح کې الحمدلله منګ سره موبایل بک شاپ ته منګا پر روټین ډیلی بیس باندې منګا دا بک شاپ ګرځي، هر سکول ته، هر کالج ته، هر ادارې ته، ایون چرته داسې پروګرام میږي ته منګ زو. زمنګ مقصد هم دا چې زمنګ نوجوان نسل کی کتاب کلچر پرمو.
د دغه کالج زده کوونکی ذبیح الله اپریدی هم ځنې کتابونه اخیستي او د وای
ډیر اهم کتابونه دي. یار قسم فلسفه والے کتابونه شته، ساينسي کتابونه هم شته، انګليش کې دي، اردو کې دي، پښتو شاعري ادبي هر قسم کتابونه هم شته. دا کې ما د شاعري رحمان بابا یو کتاب واخستو، ور سره ور سره د ساينس پلانټ بارا کې باټني بارا کې ما یو کتاب خرید کړم.
د نېشنل بک فاونډیشن چارواکو ویل چې دوی به نورو قبایلي ضلعو ته هم ورځي او هلته به په زده کوونکو کې د کتاب کتنې شوق پیدا کولو لپاره دغسې میلې لګوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د سوات په سلامپور کې شاوخوا 40,000 کسان د روایتي چالونو او څادرونو جوړولو لاسي صنعت سره دوی کار کوي. دا هنر په دغه سیمه کې له پیړیو راهیسې روان دی چې اوس ځان ته په نړیوال مارکیټ کې هم ځای پیدا کړی دی. د دې هنر کاریګران وایي که حکومت ورسره مرسته وکړي نو دوی کولی شي د هیواد په معیشت کې مثبت رول ولوبوي. پر دې موضوع د شاهین بنیری رپورټ.
دا د خیبر پختونخوا د سلګری سیمې سوات سلامپور کلی دی، چرته چې کاریګر روایتي سادرې، شالونه، ټوپۍ او واسکټونه جوړوي او بیا یې په پاکستان دننه او بهر خرڅوي. دوی د دې کلتوري توکو لپاره د لاسو جوړ اوزار کاروي چې خپله تاریخي وړتیا لري. دا وخت د دې صنعت سره سخواوشا 40,000 خلک تړلي دي. په دغه اړه د سلامپور کاټیج انډستری ایسوسیشن مشر حاضر ګل وایي.
د سلامپور د کډو په صنعت کې دا وخت تقریبا 15 کډې چې دی هغه کار کوي، او د هرې کډې سره کم از کم درې خلک چې دی هغه زمونږ د کلی په روزګار دي، او د دې نه علاوه دا یو کډې چې دا ځان سره د خپل کلی نه بهر د دوه درې خلکو د روزګار ذریعہ هم ده. نو مجموعي طور دا تقریبا 45,000 خلکو لپاره د روزګار ذریعہ ده. زمونږ کلیوال خلک چې دي 15,000 کډې چې روزانه کار کوي، نو دوی 15,000 د زنانه او شالونه یا د نارینه لپاره صادري چې دي تیاری دغه شان ته واسکټونو د کوټونو لپاره د پکولونو ټوپو لپاره کپڑے چې هغه تیاری اندازه ده چې تقریبا دا سي د یو یو نیم کروڑ روپو روزانه په دې کې لګي کاروبار کوي.
په سوات کې د ټولنیزو او کلتوري چارو په شوکت شرار وایي چې دا روایت د سوات په ځینو سیمو کې ل پیړې او راه سر روان دي، او د وخت تیرې دو سره سره پکې مقامی رنگونه هم یو ځای شوي دي. نوموړې زیاتوي چې په لاسو د جوړو توکو د کاروبار سره د سلامپور کلی سړی او ښځې دواړه تړلې دي. هغه د دې هنر د تاریخ په اړه وایي.
د دې کوم تاریخي حواله ده، د پدې کمبل باندې په شړۍ باندې کوم یې نه ګلکاری کیږي، په دغه کې د یونانانو اثر شته، د بودیستو اثر شته، د هندوانو اثر شته، د جیومیټریک پیټرن او یی ګلکاری پکې شته، چې دا لکه د مسلمانانو لکه روایت ته د پښتنو پښتنو روایت ته، او لکه ورته د عالمي لکه مارکیټ هم لکه حصہ د جوړیږي نوی نوی لکه چې تاسو خو دې کوم تاریخ دا خو ډېر زیات یی زور دی.
د یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ د پیپلز ګوند په تیر حکومت کې د سلامپور د کارګرانو او د سند د ود لپاره یو پیکیج منزور شوی وو، خو تر اوسه عملی شوی نه دی. د کارټیج انډستری د اتحادیه مشر حاضر ګل وایي دا کار ځای ولس په خپل همت روان کړی دی، او اوس یې مصنوعاتو ځان لا په نړیواله منډه کې هم ځای پیدا کړی دی.
دا موږ چک ریپبلک کې مارکیټ کوو، دا په ماسکو کې زمونږ رابطي دي، د خلکو سره اغي زمونږ پروډکټ هلته کې مارکیټ کوي، په جرمني کې په برلین کې زمونږ دوستان دي او پارټنر دي زمونږ چې هغه دا پروډکټ هلته کې پروموټ کوي په مستقیم بنیادونو باندې، او سخت کال مونږ شروع کړی دا سویډن کې زمونږ سامپل چې دي هغه اپرو شوی دي، زمونږ ولرې کنسایمنت ته په پولینډ کې زمونږ خبرې اترې روانې دي، دا زمونږ په کینیډا کې هم خبرې اترې روانې دي.
د یادونه وړ دا چې دا روایتي کالی با وړاندې د سواد په دیولای او خوازه خیل سیمه کې هم جوړېدل، خو د نوي دور دراتګ او حکومت د بیغوري لکبلا اوس یوازې د سلامپور کلی پورې محدود پاتې شوې دي.
دا مشال ریډیو دا
د روانې خبرونې د پای شوې دي. اردوونکو د خبرونو لنډیز بل انیسی اجمل اورو.
د پاکستان د سینټ مشر د اقلیتونو د حقونو د دفاع لپاره یو ګډه پارلماني کمیټه جوړه کړې ده چې په سوره د مذهب بدلولو د پیښو مخنیوي لپاره به قانون سازي هم کوي. په دې کمیټه کې د قومي اسمبلۍ او د سینټ 2 غړي شامل دي. په خیبر پختونخوا کې د پولیو ناروغۍ 2 نور کیسونه رپورټ شوي چې ورسره په دې صوبه کې د پولیو د ناروغانو شمېره 68 او په ټول هیواد کې 80 ته رسیدلې. د خیبر پختونخوا د پولیو ناروغۍ مخنیوي ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې په بنو لکه مربت کې 2 نور ماشومان د پولیو په رنس اخته شوي دي. د پاکستان راولپنډي پولیس وايي په ډوک چودریان سیمه کې وکلن افغان کډوال ماشومه د جنسي تیري وروسته وشل شوې ده. د راولپنډي د پولیسو مشر رانا فیصل پرون ویلي چې د پیښې په اړه پلټنې پیل کړي او ځینوارو ته به سخته سزا ورکړي. د خبر پښتونخوا د سواد په خوازخیله کې پولیس چارواکي وایي چې تیر شپه په چمتلی سیمه کې یو تن خپل ښځه وشلې ده. د خوازخیله تانی د پولیسو یو مشر سویل خان نن مشالې دی وویل چې دا ښځه د څلورو بچو مور وه او د وشلې علت یې کورنۍ شخړه ښودل شوې. د پاکستان وفاقي حکومت وایي له چین سره د اقتصادي رهداري یا سی پیک په اړه د امریکا اندېښنې بې ځایه دي. د منصوبه بندي وفاقي وزیر اسد عمر بیگ دا څرګندونې وروسته لاغې وکړې چې د جنوبي ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایلس ویلز اسلام آباد ته خبرداری ورکړه چې له چین سره د لویو اقتصادي پروژو په ترسره کېدو سره په راتلونکي کې د هېواد اقتصاد له خطر سره مخامخ کېدای شي. د افغانستان ولسی جرګې ځینو غړو د ټاکنو له کمیشنه غوښتنه کړې چې د ولسمشرۍ د ټاکنو نتیجې سر اعلان کړي، خو ځینو بیا د پروسې په شفافیت ټینګار کړی دی. د عراق په جنوب کې امنیتي ځواکونو په احتجاج کوونکو ډزې کړي چې پکې لږ تر لږه 500 تنه وژل شوي او په لسګونه زخمیان شوي دي. او نن په هانګ کانګ کې د ځایي انتخاباتو په ترڅ کې رایه واچول شوې چې د رپورټونو له مخې په کې د خلکو ګډون تر بل هر وخت زیات و.
د خبرونو له دی لنډی سره رودونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا انیسا اجمل او زمونږ تخنیکی ټیم له تاسو اجازه غواړو د خدای په امان.